سلام ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سم بلختار کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بغلان ولایت د مرکز پلخمري په جمعات کې د چاودنې راپورونه رسیدلې دي سیمه ایزو رسنیو او عيني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل چاودنه مسپخین محل د پلخمري د سیلو په نومړي سړک د امام زمان په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده د سرچینو په وینا په چاودنې کې یو شمېر خلک هم مړه او ټپیان شوي دي خو شمېر نه دی معلوم د دې چاودنې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تازه جزئیات هم لرو یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې د امریکا د جیولوژي سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت تر اختر په کچه 4.9 درجې و د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب پاته کیلومتر کې د ځمکې په لس کیلومتر ژوره تل کې و د پروانونه کې په افغانستان کې درې مزلزله ده د شنبه په ورځ یوې سورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لویدیځې سیمې ولړزولې په دې سیمه کې د چهارشنبه په ورځ بیا په همدې کې سخت زلزله وشوه چې دواړو زلزلو سرګونه کسان مړه او ټپیان کړل تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي متحده ایالاتونو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلې ځپلو سره $12 بلیون مرسته اعلان کړې ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس پر خپل ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې له دې بیړنۍ مرستې سره به زیانمنو ته د څکا کوبه خیمې له وسایلو سره یې کمپلې او د پخلي وسایل برابر شي ښاغلی ویس د زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او لیکي چې امریکا له دې شرایطو په راوتو کې د افغانانو ملګرتیا کوي د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل لسګونه زره خلک دم کړي بې کوره دي او پاجلو بشري مرستو دوی اعتکا کوي د کابل ښار د ادګاه جومات مخې ته نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون وشو په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خبر کړي او شمېر خلک په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي د بختر د راپور له مخې معترضانو له فلسطینیانو سره خواخوږي ښودلې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه ملاتړ وکړ پیران او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې هم نن د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد مظاهرې وشوې بل پلو بیا زرګونه ایرانیان د فلسطینن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو او سړکونو ته راوتل د شوټډ پریس د خبريال د راپور له مخې معترضانو په داسې حال کې چې د ایران فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیکدول په پلازمینه تهران کې لاري نوکړ په نورو خارونو کې هم ورته مظاهره وشو چې په ترڅ کې معترضانو د امریکا او اسرائیل بیرغونو ته اور واچاوه او د امریکا د دفاع وزیر لوویت آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون له جیکپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید اوستین د دویم امریکایي چارواکي دي چې په تیرو دوه ورځو کې له اسرائیلو ته ځي پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر وکړ بل خوا په داس حال کې چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پاوز د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده اسرائیلو نن له غزې څخه د څو لکه ملکي وګړو د ایستلو امر کړی دی دا مروسه له هغې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو فلسطینی حماس ډلې ویل اسرائیلو د غزې د ترانګې له شمال څخه د ټولو یو لس لکه خلکو د وتلو خبرداری ورکړی د اسرائیلو فرمان چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په ومه ورځ صادر شوی د غزې ټولو اوسیدونکو ته د دې ترانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د تلو سپارښتنه کوي په فرمان کې راغلی دی چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شو تونلونو کې پټې کی تاسې خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو را هندی برا سره په خبرونه کې په بغلان کې د چاودنی سربیره چنن په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې. د دې چاودنې د رستی جزئیاتو سربیره به په دغه ولایت کې د زلزلې په اړه هم سره واوري. چنن سهار په بغلان کې زلزله شوې ده. وربشو په لویدیس کې هرات ولایت هم هلته چې په دغه ولایت کې زلزله ځپل په څه وضعیت کې دي او همدارنګه کومې مرستې چې سازمانونو دغه خلکو سره کړي دي ورته رسیدلې دي او کنه. بل پلو بیا ګاونډي پاکستان ته بور شو چې په پلازمین اسلام آباد کې چارواکو په دوو سیمو کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. وړاندې په دې موضوع به هم درته جزئیات ولرو. کندهار ته به هم وشو چې خلک شکایت کوي دوی ته کم درمل چې د ډاکټرانو لخوا ورکول کېږي ښه کیفیت نه لري.
د کندهار په شار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاته دي چې هغه ته زه ورغلې نه یم. څو اګست میرویس سختون ته ورغلې یم. معنا تر ډیرو ځایو پورې اته تر کوټې پورې هم تللی یم. دوایو بیا کیفیت دوایو
اندرنګه غزنی ته باور شو چې هلته د سانګي وهني لوبي پیل شوې دي. دا چې هدف څه وو او کومې لوبډلې بریالي شوې دي.
د محلي ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رښت په خاطر بلاره چور سوی وو.
وروسته به په راپور کې درته وایو چې په دغه لوبو کې چا او کومې لوبډلې لومړی مقام ګټلی دی. وربشو امریکا د امریکایي چارواکي فلسطین او د په بخښنې سره امریکایي چارواکي اسرائیلو ته تللی دي او د دغې جګړې وروستي جزئیات به هم له تاسو سره شریک کړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. د بغلان ولایت په مرکز په لوخمری کې په یو جماعت کې د چاودنې راپورونه ورکړ شوې دي. سیمېزو رسنیو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه مسپخین مهال د پلخمری د سیلو په نومړي سړک کې د امام زمان په جماعت کې د لمانځه پر مهال شوې ده. ورزو خپل همکار ته تاسو ستړی مشه په خیر اغلی کې تاسو ته وایي د دغه چاودنې روستي جزئیات څه دي؟
بلی لکه څنګه چې تاسو وویل د بغلان ولایت مرکز کلی خمری په یو جماعت کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې. سیمه ایزو رسنیو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د کلی خمری د سیلو په لومړي سړک کې د امام زمان په جماعت کې شوې. د سرچینو په وینا په چاودنه کې یو شمېر خلک هم وژل شوي او ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی معلوم. په کومو تصویرونو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه چاودنې خبرې شوې خي چې چاودنه مجذوب نه لري. بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مصطفی شمیر رسنیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې منځګونکو ته د مجذوب له اوښتل تایید کړي خو کشمیر نه د خودلای ویلي وروسته په کډیا راځيات شریک شي. ناته چې د پورونه وایي چې دا چاودنه په جماعت کې د یو ځای پر ځای شوی بم د چاودنې لامل رامنځته شوی خو بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مصطفی شمی په خبره چې په دې اړه اطلاعات به د پیښې تر څیړلو وروسته رسنی شي. د دې چاودنې په تړاو کومېډلې تر اوسه پرې څه نه دي ویلي او نه هم پړه منلې ده او د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه پرې اړه څه نه دي ویلي. خو د یادونې ده چې مخکې تر دې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې دي وروسته د ډیرې داسې پیښو پړه د داعش وسلوالې ډلې څنګ څنګې په ځان منلې ده. بلې فریده جان
ډېره زیاته مننه کور ودان چې په بغلان کې په پلوخمری کې په جماعت کې د چاودنې جزئیات مراکړه. بل پلو بیا د بغلان ولایت په ګډون د افغانستان د شمالي د شمال ځینې برخې نن سهار دوه پر لپسو زلزلې ولړزولې. د رښتر په کچا د 4.1 او 4.9 درجو دغه زلزلو مرکز د بغلان پلوخمری او د دې ولایت سویل خودل شوې دي. تفصیل د خپل همکار په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن په هرات کې د شوي مرګونی زلزلې ومه ورځ د افغانستان یو بل برخه نن سهار دوه نسبتا شدیدو زلزلو ولړزوله. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې د راپور پر بنسټ د رښتر په کچه 4.1 او 4.9 درجو زلزلو چې اولی نن سهار 4:13 دقیقې او دوهمی 15:30 دقیقې رامنځته شوه د بغلان په ګډون د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې برخې ولړزولې. د دغه زلزلو مرکزونه د بغلان سویل او پلخمری خار یاد شوی دی. د پلخمری یو وسیدونکی سردار خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلو شدت خورا تیز او خود د خبره زیان نه دی اړولې.
شدت ډیر تیز او غزیدلې وایم د سی شاید تلفات اړولې وای، ان شاء الله څه تلفات نه دی اړولې، شاوخوا خوټي شدت ډیر زیات وو.
په بغلان کې د شوی زلزلو په اړه د کره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لویان جانان سائق وپوښتخو ځواب مو ترلاسه نه کړ. دا په روانه اونۍ کې څومره زلزله ده چې د افغانستان بیلابیلې سیمې لړزوي. د دې وړاندې په دوه مرګونو زلزلو کې د هرات د زندجان ولسوالۍ شاوخوا 3000 اوسیدونکو ته مرګ ژوبلا وخته. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو د ده په خبره لا هم د هرات په بیلابیلو سیمو کې خلک د بل احتمالي زلزلې د ویرې له امله خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. نوموړي زیاته کړه چې د وروستیو شمیرو له مخې په دې مرګونو زلزلو کې لزرو ډیر کسان مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان دي، خو هغه دقیق شمیر شریک نه کړ. موړی د غشان وویل چې په دغه زلزلو کې لک تر لګه 1450 کورونه په بشپړ ډول لمنځه تللي. احمد الله متقی هم وویل چې په ځانمنو سیمو کې د یخې هوا او د پاک اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته بیلابیلې ناروغۍ هم پیدا شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په یو بیان کې چې د دغه ادارې په ایکس پاڼه نن خپور شو، ویلي چې په هرات کې د زلزلې له امله په زیانمنو سیمو کې خلک د پاک اوبو لکه مخ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو اړوند دغه ادارې ویلي دوی هڅه کوي چې خلکو ته د څښلو او نور استعمال لپاره پاکې اوبه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو انکشافي ادارې یوسایټ په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ خپره شوې ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د پاک اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته د اسهال ناروغۍ پیدا شوي او دغه اداره د نورو ورته ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 12 میلیونه ډالرو بشري مرسته تیاره کړې ده. خو طالب چارواکو د هرات د زلزله ځپلو سره له نړیوالو د لا ډېرې مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوسمهال خلک د سرپنا له ستونزو سره مخامخ دي چې باید نړیوال په دې برخه کې عاجلې مرستې وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې چارواکو په دوه سیمو کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړی دي. د روس له هغه چې د پاکستان حکومت همدا میاشت نه قانون افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هیواد څخه ووزي کنه په زور به وباسي. صفی الله ستانک زینر چو زیات راکوي.
د اکتوبر په 11مه ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګله ټاون کې وو. اسلام آباد د پرمختیا ادارې CDA د اکتوبر په 12مه په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. د ادارې نه دي ویلي چې څومره کورونه ړنګ کړي دي، خو بیان وایي د دغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د دې ترڅنګ پولیسو او انتظامیه د مارګلې ټاون په یو برخه کې هم د افغانانو هغه استوګنځایونه ړنګ کړي چې ډېر کلونه پخوا جوړ شوي وو. یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل عملیات صرف د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې مقصد یې د قبضه یا غصب شوو دولتي ځمکو خلاصول دي. د زیاته کړه د اسلام آباد په ډېرو غیر آبادو برخو کې لسیزو راهیسې خلک په ناقانونه توګه اوسي او اوس CDA د هغو ځایونو د آبادولو پرېکړه کړې، نو ځکه دغه عملیات شوي دي. د CDA چارواکو تر دې مخکې په 2015 کال کې هم د اسلام آباد په یوه برخه کې د افغانانو او پښتنو خام کورونه ړنګ کړي وو چې د بشري حقونو د فعالانو مظاهرې یې پارولي دي. د پاکستان چارواکو ویلي دي په غیر قانوني قبضهګرو کې صرف افغانان نه بلکې پاکستانیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون ټولو بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر پای د هیواد پرېښودو امر کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو لنډمالي وزیر مرتضی سولنګي د اردو ژبې ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې حکومت به د نومبر له لومړۍ بیا اسناد بهرنیان په زور له هیواد باسي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان حکومت به د هغو افغانانو پر ضد هم اقدام کوي چې د غیوات شناختی کارډونه یا تذکری او پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. اخو په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا د غیر راجستر افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي پریکړه اندېښنه ښوولې ده. د راپورونو له مخې په تیره بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار شمیرې وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه راجستر افغان کډوال میشت دي او شاوخوا هم دومره ناراجستر افغانان هم ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په نورستان کې د نږدې 60 میلیون افغانۍ په لګښت یو لس خونځې او ودانۍ ترمیمي کې او همدارس ورته د څکلو پاکو بو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کیږي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
د نورستان په هنی ریاست مسولین وای د حکومت او یونیسف په مالی ملاتړ زده کوونکو ته د درسي چاپیریال او نور اسانتیاو چمتو کول لپاره چټکه هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د نوو پیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له هغه نه یو هم دغه د پروژو افتتاح ده. موږ د پوهنې وزارت د لازم همکارۍ په اساس 5 میلیونه داخلي بودیجې نه 5 مکاتب ترمیمیږي. د یونیسف تر 14 میلیونه شپږ لکو پورې شپږ به په مکاتبو کې عصري تشنابونه پیپسکي نو اوبو ذخیرې دا ټول ترمیمات پکې شامل دي. په عموم کې 13 ورځ موږ د 19 میلیونه شپږ لک او 1.5 لک افغانیو په ارزښت دغه پروژو پرانستم وکړه.
د هغه په وینا چې 4 ورځې وړاندې هم د شاوخوا 10 میلیونه افغانیو په لګښت د یو شمېر ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې او پکې زیاته مرسته د یونیسف لخوا ورکول کیږي. په نورستان کې د ښوونځیو د ودانیو ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او لاملې زده کوونکي او خون کې تل شکایتونه کوي.
اوس بیا نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وروسته اوس دفاع وزیر هم تل ابیب ته رسیدلی دی او تمدای شو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره وګوري. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو جګپړو چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستن به هغه وسلې او امنیتی تجهیزات هم وګوري چې واشنگتن پر اسرائیل د حماس د توندلارې ډلې لبري درسته په لومړۍ اونۍ کې اسرائیل ته ورکړل. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې څخه تل ابیب ته ولاړ. له ښاغلي آستن سره په سفر کې ملګرو دفاعي چارواکو ویلي چې د دفاع وزیر به د اسرائیل له خلکو سره د متحدو ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې اسرائیل باید د ځان د دفاع لپاره د اړتیا وړ هر څه ولري. د پنټاګون مشر له خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانت سره تقریبا هر ورځ خبرې کولې او د اسرائیلو د ملاتړ لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځي کشتیو او استخباراتو چټک فعالیتونه تنظیمول. پر اسرائیل د حماس له حمله وروسته د 2 ساعتونو پترڅ کې متحدو ایالاتونو په سیمه کې خپل پوځي کشتیو او الوتکو ته حرکت ورکړ. اوستن دوهم جګپړی امریکایي مقام دی چې په 13 ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم په سیمه کې و. بلنکن لا هم په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي چې د خپل سفر په دوام کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د رواني جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده او اسرائیل نن له غزې څخه د 3 لک ملکی وګړو د ایستلو امر وکړ. ملګرو ملتونو او حماس ډلې مخکې ویلي و چې اسرائیل د غزې له شمال څخه د ټولو 11 لک اوسیدونکو د وتلو غوښتنه کړې. په فرمان کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې د لوی بریټ په 9 ورځ ورکړل شوی د غزې ټولو خلکو ته لارښوونه شوې چې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو لپاره مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د دې ترانګې د جنوب نری ساحلي سیمې ته ولاړ شي. په فرمان کې راغلی چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شویو ټونلونو کې پټیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار اوسیدونکي په دغه ولایت کې د درملو د لوړو بیو او ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. خلک وایي د دې ولایت په درملتونونو کې بې کیفیت درمل زیات شوي دي، چې له امله یې نه یوازې د خلکو روغتیا ته ضرر رسوي، بلکې په لوړه بیه هم پلورل کیږي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې له بهر په ځنګړې توګه له پاکستان راوړیدونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې اغیزي دي چې د روغتیا پر ځای زیان رسوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو امین الله چې خپل ناروغ زوی د درملنې لپاره کندهار ښار ته راوستي وای، څو ځلې د خپل ناروغ زوی لپاره د ډاکټر په لارښوونه په لوړه بیه درمل اخستي، خو د ټیټ کیفیت له کبله ګټه نه ده کړې.
د کندهار په شار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاته دي، چې هغه ته زه ورغلې نه یم، څو غشته میرویس سختون ته ورغلې یم، معنا تر تیرو ځایو پورې اته تر کوټ پورې هم تللی یم. دوایو بیا کیفیت دوایو دي.
د کندهار شار یو شمیر نور وسیدونکو هم د ټیټ کیفیت درملو پلور اندیشمن کړي، اوای چې د دې ډول درملو د کارولو لامل ان عادی ناروغي هم نه رغیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په ګمرک شرکتونو او درملتونونو کې دي د بې کیفیت درملو مخه ونیسي، او هغه کسان دي سخت مجازات کړي چې درمل په لوړه بیه پلوري.
نوم یې روزی محمد دی. په کندهار کې دوا تر داسې اندازې پر بې کیفیت سوی ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. موږ تاسې هیوادوال چې دغه نږدې پاکستان کې یو دوا وکړي، یو فاکټ ګولۍ، هغه په هغه نامه هغه ګولۍ هیڅ تاثیر نه لري. یو ویلا فوډر یې په پاکټ کې سره بیچلی، هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
زمانم بې دلا جان د پلانډ ور پښا کې، هغه پلانډ کې یو د مریضي دوايي 15 بیا نور مریضي ورته دغه کې.
په کندهار کې یو شمیر ډاکټران او روغتیا پالان وایي دی ولایت بې کیفیت زاړه او د کم اغیز لرونکو درمل راوړل کیږي چې د خلکو روغتیایي ستونزې لا ډېرې کړي دي. ډاکټر زین الله زیارمل:
خپل د مریض د فار بې کیفیت درمل چون څه ګټه نه لري، توانونه لري، د دوا تطبیق، د دوا په وضعیت کې میتابولیزم، د دوا جذب او بیا د دوا اطراح، دا باید په صحیح طریقه باندې تطبیق شي او هغه مریض وکتل شي. مثلا دوا د کومې لارې څخه جذبیږي، د کومې لارې څخه دا دوا بیرته اطراکیږي، په مصرف باندې رسیږي.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه مسلان له خپل لوري د بې کیفیت درملو د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د درملو د اتحادیه مسول عبدالصبر پیمان وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت سره په ګډه هڅې پیل کړي تر څو د کندهار د درملو په مارکیټونو کې د بې کیفیت هغو مخنیوي وکړي.
په دې وروستیو کې موږ تقریبا څه د باندې د شلو یا د شتنو په حدودو کې موږ د تاریخ تیر درمل او بې کیفیت درمل د عامې روغتیا د خوړو درمل او استخباراتو ریاست په مرسته باندې راټول کړي دي، او هغه مو د هر یک پروسې ته سپارلي دي. او یو تعداد د چې یو کمیټه ده په هغه کار کوي چې اوس هم دا کار جریان لري. هغه درمل چې هغه د کیفیت اړخه مسؤول نه دي، هغه موږ راټولوو او بیا یو مربوطه ارګانو ته ور تسلیموو چې هغه بیا د هر یک په پروسه کې شریک شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه کندهار کې د طالبانو تر واک لاندې د خوړو او درملو د کنټرول ادارې نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. په هیواد کې د کم کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پیر او پلور له امله ډیر خلک اړ کیږي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان او یا نور بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي.
و موریدل چې په کندهار ولایت کې خلکو شکایت کوي چې په درملتونو کې دوا ډیره بې کیفیت ده. بل په لوبي آنند اکتوبر د 13 د فتنو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ ده. د ورځ په داسې حال کې راځي چې افغانستان دا ورځي الې وی ډیری سترې طبي پیښې سره مخ ده. د هرات د شنبې ورځي زلزله چې تر اوسه په افغانستان کې تر ټولو لوی زلزله وه، او همدارنګه نن په پلخمري کې چې کومه زلزله شوې ده. ورزو په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 13 د آفتونو یا د طبیعي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له وسترې طبیعي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 4000 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي، چې دا شمېرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلې تر 1000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر، یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهیږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسیدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دی او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه، کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامی میزوتوري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8 نیټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډیرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی آزادۍ رادیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې او بزګرانو شولې خرابې کې سبزیجاتو ټول خراب کو. وس ډېر خو شو خلک ځین نه ورسېدل خو څه چا کومک ونه کوم. نو اوس ته وویل چې دغه را کنو مار ته ولیکل چې ډېر وخت ویل پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړه.
په داسې حال کې چې د چاپیریال یو شمېر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زموږ پوه خلیل احمد نادم آزادۍ رادیو ته وویل دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی باید تدابیر ونیول شي.
که هم د زلزلې وړاندوینه نشي کېدای خو نښې یې په ګوته کېدای شي. څو حکومت خبر وي چې عامه تاسیسات په زیانمنونکو سیمو کې جوړ نه کړي او یا د برېښنا بند او عامه ودانۍ تر څار لاندې ونیسي.
پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چه اړوند چارواکي دي د چرنیزو مرکزونو په جوړولو سره د ځمکې لاندې اوبه مطالعه کړي، ځکه د پواینا د ځمکې لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د ځمکې پر سطح اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوریت نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ لامل کیږي او بشري کړنې لکه د ګلخانهي ګازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي اوس په افغانستان کې وچکالۍ ډېره زر راځي، یعنی په هرو 5 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالۍ او غیر اقلیمي بارانونو سره مخ کیږي.
د افغانستان 80% خلک په کرنه بوخت دي چې د افغانستان د ملي اقتصاد لویه برخه جوړوي چې په اوبو هم تکیه لري. که کاریز وچ شي، د اوبو سرچینې کمې شي او د ورښتونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي.
میتونه باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم بشود.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالی زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه وزارت چارواکو د اسد په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې یو این ډی آر آر په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوې، هیڅوک بل طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي پیښو د کمولو په موخه ونومول شوه.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بغلان ولایت د مرکز په خمری په جمعات کې د 14 راپور نور کړ شوې دي. سیمې رسنې او عیني شاهدانو زده راډیو ټول 14 مسبخین محل د پل خمری د سلو په نومري سړک د امام زمان په جمعات کې د جمعې د منځ پر محل شوې ده. د سرچینو په وینا په 14 کې یو شمیر خلک مړه او ټپیان شوي هم دي، خو شمیر معلوم نه دی. د 14 پرتروسه پورې کومې ډلې نه د منلې او طالب چارواکو هم په دې تړاو اڅه نه دی ویلي. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د لوجی سروي په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې قدرت د رختر په کچه 4.8 درجه نه درجه و. د دې درې د راپور لمخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتري کې د ځمکې په 10 کیلومتري ژور تل کې و. د پروانونه کې د افغانستان کې درې زلزله ده چې کېږي. متحده ایالاتونو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلې زپلو سره $12 میلیون مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویس په خپل شبکې په بیان کې ویلي دي چې له دې بیړنۍ مرستې سره به زیانمنو خلکو ته د څکا کوبه خیمې او نور وسایل کمپلې او د پخلي سامان هم برابر شي. خغلې وس د زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي هم ښودلې ده. د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون وشو. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبرې ژان خبره کړې دي، شمیر خلک په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه رپوي. بل پلو بیا زرګونو ایرانیانو نن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو سړکونو ته وتل. د شوټر پریس د خبر ریال د راپور لمخي معترضان په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ په اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیکدول په پلازمینه تهران کې لاریونو کړ. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون له جیکپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستین دویم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوه ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر کړی و.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و. د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایست چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نه وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانیسي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسه مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانا ته چې وظیفه نه ورکوي، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونون د رئیسان لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکرین او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډیره پورې رښتینې نو ماته تر ډیره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون له شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2003 کال کې پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم اول ته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زراغلې، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقی برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری علي اداري سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی من. هغه نور سره بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی من. هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی من. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورن سره امتیاز مرکز حقوق ده. زه وکیل مدافع شم، ما وکالت امتیاز ورکاو، د وکالت امتیاز کې ممتاز درجه باندې کار شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پټوګه باندې پات شوم، دفتر رئیس پات شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پټوګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر پټوګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوی زارانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی، د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې و. نو بنا په تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیمه، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره دی، هغه د کلی یو طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال مې ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره چې حدی اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمندګي کوم، او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګردم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وه، هماغه ځوان هماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات ګرلې دي، حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوړو په ګلولو سره تر دې کې چې رسیدلي دي، له هغوی سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم لنې کمرغه وایم، او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغ سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډیری هغه فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر و او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیره پیژندګلو پیدا کړه، مشاعري وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ، په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چاغوی زما غونډه ذکر کړی دي، خصوصا ناغوی چې بیا د صاحب زادگان نو، یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو، یا فرض مثال هغه کلک مخ نور وایم چې هغه د چارواکو زامن نو، او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وځي، لبد مرغه دا د افغانستان د سقوط غاصلی تعریف ده. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو، نو دا هغه کله چې میدان هوایي تراغ د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي، او چار چې تزینو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي، نه پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده، نو دوی ورته ویل زه به دا چله تاته پرېږدم. دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیون ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم. هغه یو پندې ورته پرېښو چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم. زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به د فزیک برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو، عملته کینو د هوایي میدان څخه راوګرځو وتول د پرنه خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه د نه ورک درسو مخکې لار شي او داغه استفاده وکړي. د بعد مرغ چې افغانستان از یغ زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وته لې بعد مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوې دي، زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوې دي، په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوې دي، بدون له وزر څخه، بدون له دلیل څخه، هغوی منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوې دي. هغوی چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوې ځکه پروژې ختم شوې، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلو پور تړلې وي چې هغوی معاش اخیستې امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د روډي پیدا کولو چې هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړي افغانستان کې به مر وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هله، یوازینی هیله، یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله. دا ټول په کور شوي دي، دوی هم په تکل کې دي چې وزي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام یو ځوان واور دي چې هغه ماته ویلي یو لار ماته خو زوزم، یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سرور دغه ځوابونه ترلاسه کوي. څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل د کومک چوکولې شو وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي، سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکه، یا د ادارې جوړونې بحث ورکه هغه د منځ زی.
بل صدات سب د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو ته شر مستکیږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده، ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، امریکا په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل، ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل، ډیری خلکو زده کړې وکړي، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډیری لاړل، ډیری وطن ترړ، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پرتله ډېره ښه روانه ده. د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 ملتونه دي او نوي ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځای کې ډېر خلک زګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری به ته هیوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هیوادونو سره. او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هیواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لار نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دوی په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیږم، په هغه وخت دردیږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغه نه پښتنه کوم، زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغه آینده ډیره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرته پاتې شوی دی. دا یو ډیره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول، نو مخکې هدا اقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول خار کې، په ټول هیوسن خار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولته مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قصه مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده، دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دوه کاله مخکې، یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې په تایید او تاسو ته خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوانه څه چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي، ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی. امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولې بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېر وي، فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یا د امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه دی، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ او کولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتونونو کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتونونو کې، د کابل پوهنتونونو کې، د حقوقو برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حداقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشته بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زدا هم درته ویل شم چې ډېرې ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېرې ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده باندې خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر سو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات لري موضوع پیګم، طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تر اوسه طالبان به اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یونامه راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسل شي چې سبا د وزه د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله، او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات وو، نو دته امریکا نور د ژوند کولو لپاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولدا فقط خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکي د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو دراتک څخه خسرو کال مخکې ختم شوی دی، یا داسې خلک څه هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جددونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، اما نه دي کتلي په ندرس سره مې کتلي دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د پزړه کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نورو جهاد دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنې تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په ځای باندې څوک مقرر کړي چې د اوبو ترکیب څه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او ته مساعده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبوري فرار څخه مجبوري اما په عین زمان کې راتګ پر زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تل اوسېږي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چا ته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنولي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د خارج جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځان ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست که د خپل بخال پر طالبان داس خصفاده کې چې میدان هوی ډګر کې ودیږي یو سوکراشه فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کې چې پاکستان فرغه
د پوانتون په خوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې می دارو ته ځلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه